د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو او پیدا شوی عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې مې ومني. تاسو د نیکمرغه او سوکاله ژوند په هیله او په دې امید چې ټوله روغ او جوړ اوسئ درن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه طاهر روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو وختو کې د هغو اوریدونکو شمیر چې خپل پیغامونه موږ ته د واتساپ له لارې رالیږي یو څه ډېر سوی دي، چې دا ښه خبره ده. خو ځینې اوریدونکي په واتساپ کې یوازې د ورک شوي نفر نوم وایي او یا هم د هغه نشانې، خو خپل نوم او د ټلیفون شمیره نه یادوي. دا پیغام بشپړ نه دی، ځکه چې کچیر اوریدونکي ستاسو دغه ورکسوي عزیز پیدا کړي نو بیا د چا سره اړیکه ونیسي. نو ځکه تل دا په نظر کې ونیسي چې که د واتساپ لاري او یا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشین لاري خپل پیغام رالیږي، تل د ورکسوي کس د نوم، عمر او نشانه سربیره خپل نوم او د ټلیفون شمیره هم یاد کړي. مننه. گران دوستانو، پدې اونۍ کې مو د پیدا شوو کسانو کوم پیغام نه درلود، ځکه نو رابسو مستقیما به د ورکوښو عزیزانو د لټونکو پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلامونه روشن صاحب، تاسو چې چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکساری هم له ننګرهار سره خوري ته خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولادي کامران د درې میاشتې کېږي نادره کری اته کال عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. سپر اتاویا پوره څلوېښت، شپږ اویا، پنځه اویا، وروستۍ کې درې. نمبر یو ځل بیا درته وایم، سپر اتاویا څلوېښت، شپږ اویا، پنځه اویا، وروستۍ کې درې. او وروستۍ کې ریبا نمبر درته وایم، سپر شپږ اویا، شپږ سوه لس، اوویش، اته نوي. یو ځل بیا درته وایم، صفر شپږ اویا، شپږ سوه لس، اوویش، اته نوي. او د یادونې وړ د وروستۍ کې واتساپ شمېره وایمه، که څوک وایي واتساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. صفر اته اویا، پوره څلوېښت، شپږ اویا، پنځه اویا، روسي کې درې. په دغه نمبر واتساپ هم ده، هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه نیکی هیلې د ازادي رادیو مینهوالو ټولو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. په دې هیله چې ټول ښه او د صحت جامې پرتن وي. ټلیفون لیکي ته راغلی یم، سرتاج ننګرهارې در سره یم، مزار شریف نه. دا چې یو ماما مې نادرکه شوی دی، هغه نومېږي نجیب الله. ذهني ستونزه هم لري، حساب یې لږ لږ کار نه کوي. نو که هر چاته معلومات وي ما سره دې په دغې شمارو باندې برخه والي یعنې ګډونوال دي شي، شمارې ورته تکراروم. لومړی ورته اریبا شماره وایم، صفر اووه سوه اته اویا، نهه سوه درې، نهه سوه څلور.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نو یو ورک عزیز ده، نبی یوسف، محمد یوسف نومېږي، د ګل زوی ده، په قوم ملاخیل ده، د شل کاله شاوخوا کېږي. دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. که له هر چا سره یې حال وي، خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. که له هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي، هغه ټنګه شنه وینو. السلام
ګران ورور ملاخیر، تاسو خپل د ټلیفون شمېره نه وه ذکر کړې، نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. صفر صفر دوه نوي، درې یو نه، صفر درې، څلور اووه نه، شپږ دوه. شمېره بیا تکراروم، درې یو نه، صفر درې، څلور اووه نه، شپږ دوه.
سلامونه، زما یو خوریه دی په نوم د سرګل، د وزیر زوی، درقته ولسوالۍ، تخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړې نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. 00 شپږ څلور څلور نه نه اته دوه شمیره بیا تکراروم 00 شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کی طرح غلی قریہ اسد اللہ اند پاریا ولایت چلگزی دور سوالی چھ ازدی رادیو ٹور کر کون کو اوریدن کو تدیر نے کی ہلی السلام علیکم کوم بعد سلام چھ زما اورور دی نور اللہ پناما تقریبا ات کالے کی جس د کور وتلی کور کی خوش کڑے ولات للی دی در کی نس نور اللہ نے میج د پلار نے میرا جانا کا او مشغل شپ جون ی دی چھ اس کم سوی دی نو ډیر پس پریشان یو تقریبا اته کله کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات څخه نه د مرګ معلومات څخه یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینو شنخته ولیدلې دي والا خلاص د بابا صاحب پولیسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه هم زه سوارله مالاتې مې پیدا نه کړي امکان لري دا خلک خبره به خلاف خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شمېره یو ماته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 3 4 5 8. شماره یو وار بیا 0 8 اویا 1 3 3 4 5 8. او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر لاس باندې اس کښه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړی پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلا نشانیان دي که چیرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم خو فقط د ژوند یا د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیر یادوي تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سلسله للی نو هغه واده د نورلا عمر 13 کاله اوس به شاید هغسې 15 کاله شپږ ویشت داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غادس ولسوالۍ د سر تکریا از ما یو خړی دی چې مېش مخ کی وته لري د کور څخه د ایران سفر تل لري نو نه درا کړی نه د ژوند معلومات ته نه هم د مارګ دې معلومات نه ست کورنۍ ډیر خوشی نه ده نو یې روزي دی د پلان نو نه زمين دی کوم یې عبدالله دی کوم باندې دی هر ورځ چې درا کول لري په دغه شمیرې د مر سره تماس ونیسي
زموږ دغه ورور د دغه ورکسیوی کس په هکله یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 00 00 8 8 8 5 1 2. شمیره بیا تکراروم 0 00 00 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2.
راډیو کې ټول کار کوم د سلامونو نیک ویل زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله تور سالې د زیږینار د کلس تم تماس سوال مو زه اوره کاځي زرو په نامه د محمدین د حاجی عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوه کاله مخکې لا درک شوی دی. نن چا زنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا سړی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصالات شماره ده 0 00 00 8 8 3 5 0 3. شماره یې ځل بیا وایم 0 00 00 8 8 3 5 0 3. او بله شماره ده 0 00 00 00
صفر واویا درش پیتا شپیتا دری آویا صفر دو آتیا شمارا بیا وایا صفر واویا شپیتا دری آویا صفر دو آتیا مننا خیر دی سی دی آزادی ټول کار کوم غو څه مننه کو نو بیا هم که چیرې زما دغه غږ را سره حاضرې ازادي راډیو ته زنګ ولې ما ته نن چا زنګ وای چې د زابل د ولایت څخه یو څه ازادي د شپ څخه مستد شماره راخیستې تا ته زنګ وای ته معلومات څه وای دي نو مهرباني وکړه په دغه کوم سره تماس کړئ. السلام علیکم. سلامونه قدرمن
اوریدونکو هیله تاسو بخیر سي باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایتنا روان زمګه یو ملګری دا یو ورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورکه وای دا په یاک له څه معلومات لري چې مریا له ما اری واش مره د توای م چې سی پر اوسه وش پیت شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا او رشرا سی پر و نه سی پر نه او پیزو نه و پینځه اریباش مره بیا ما په پرو شپږ و وشپږ وشپږ یعنی صفر وش پیت شپږ سلوي شپږ اویا شپږ اویا روشن شمره درته یادوه ما صفر و نه پینځه نه و پینځه له تاسو مننه خدای پامان.
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمېره دې زنګ ووهي 0 0 4 1 0 5 3 2. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 0 4 1 0 5 3 2.
دا زادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو جلس میں سکیر چورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکی دی. عمر اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې په لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي 0 0 9 4 9 5 1. دوهمه شمېره ده 0 0 8 2 2 3. دریمه شمېره ده 0 0 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده 0 0 9 4 4 9 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې څخه دغه میسج پرېږدم. زما کچه د شاه محمد په نامه دی. دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې غږ دی په خپل اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووهي 0 0 0 4 3 4. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نوم یې زار جان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی زما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 0 7 4 3 6 2. بله شمېره ده 0 0 7 6 8 9. سلام علیکم.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زدر ټول درنو او کډمو ناروین ک کارکون ک ټول امکاران ته سلامونه فدی لم ټول برکرو خوش خوش چاله د اختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشر ولسوالۍ شخص شاغلی روشن سي محترم زما د طرف تاسو سلامونه کول ک پدی لم تاسو بم شي است. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د ماده د کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي. تقریبا په جواب باندې ګونګي دی. غټ ځوان دی. خبرې خاص نسی کولی د هرات خواته یو موټروان سره تللی دی نو دورې ورک شوی دی نه درک شوی چې ایران ته به تللی په هغه پرا کې به وي که پر کومې خوا باندې تللی یې خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسئ. زما ټلیفون شمېره ده 0001 1409 همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې شته. زه یو ځل بیا هم درته وایم 0001 1409 یعنی 0001 1409. وسلام زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. محترمو زموږ یو دوست دی ورک شوی دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال 15 کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمېرو معلومات وکړي 0815131453 0815131453 بل شمېره 0018 4640 3 0 0018 4640 3 0
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو له کله درم چې غاله رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام وو تیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښه او خوشاله را رسولي. زه هم میډیا سانیټي ما د ننګرهار ولایت د بریکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دا شان چې یو دوست چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد 1 کال عمر لري. دا شل ورځې دی چې نادرکه شوی دی. که چاله معلومات یا چالی دلی منګل د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی 0001 1409 اخیری کې نوی شمېره یو ځل بیا وایم 0001 1409 اخیری کې 0 او دا بل شمېره ده. دا هم ځان ته رواله خامخا 0001 3 9 1 3 3 0 دغه شمېره به یو ځل هم اعلانومه 0001 999 1 3 0 اخیری کې 0 بس باقی خبرونه اخی شي دی د خدای په امان دی. زه هم لري.
السلام علیکم. دا زادی څخه دا اوسکل دا چې موږ د لوکان ورکسوی دی دا سوالیه څخه چې دا دغه زمن دی له شمسلاکا او د مجراکا ملشان دی نن شمس د سیمې څخه ورکسوی دی تقریبا 2.5 کاله به کیږي. په دغو معلومات لري یا معلومات ورته کیږي یا دوی خپل زموږ راغلي لوکان اصلي دی د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي ورڅخه د نوزاد ولسوالۍ د نشمس په سیمه کې ورڅخه دي. زموږ سره دې په دغه شمېرو کمرس ونیسي او دا شمېرې ورته وایم چې 0 3 1 2 9 1 8 8 5 او بل شمېره د دېشن شمېره د په دې شمېرو موږ سره تماس ګرولای شي 0 3 5 1 8 4 3 4 په دغه دوه شمېرو سره د موږ سره کبیر موږ غوړي معلومات ونیسي. ایا بل څه ته معلومات کیږي موږ ته زنګ ووهي تقریبا د 2.5 کاله ورڅخه دي معلومات موږ ته نه کیږي. نو شیرینی ان شاء الله شکوه ترلاسه کولای شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو په سمو دا غوښتنه ده چې موږ اواز نشر کړي او سلام په احترام. سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیولی ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم دلته زوګ یو تن د ترځوی
سیولحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تیر سلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرتن و. یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي. اطلاعات شمېرو وایم 0 98 99 322 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمیرو دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اطلاعات شمیرو وایم 0 9 5 2 3 4 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 و نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمیرو د موږ سره فون سي واتساپ شمیره هم وایم 0 8 9 99 5 2 تر بیا خو وختونه وښې شي دي.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د 6 دېرش 7 دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل دی. نوم یعنی قد هغه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا پیدا کړی ورسره یې څه درکې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي. شماره ورته وایي ماربا شماره ده واټساپ هم پې په حال 0 8 4 5 3 یعنی 0 1 1 4 1 3 0 3. بلا اتصال شماره ده 0 8 0 8 1 9 4 یعنی 0 8 1 1 4 4 9. په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 1 0 4 2 1 2 5 8 1. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 4 9 5 5 4 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی. او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي. انشاءالله خپل تر طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامونه تاسو ته ورکوم. زه حاضر لا غونه ما لغمان او چې خاصه کوم چې خیمه شي نه درکه شو د الهام په نوم ده. زه هر څه معلومه کوم چې ماته ورو په لاس نه وشي چې ورو اته سي کې حاضر نه ښه ده یو اته یعنی چې ورو یا اتیا نه وی وشته په اتا ده. په دې کې له څه پیغام نه ترکه یو څه په ما
درنو ویدونکو د همدې پیغام په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم دغه خبرونه ته خپل پیغامونه راولېږئ موږ درته خبرو. تر راتلونکو پروګرام پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان مختمو ګورنه.
درانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
آزادی میلما د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن مو ژباړن لیکوال او فعال جبار فراز میلما دی چې څه باندې شل کتابونه ژباړلي او دوه خپله لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپله لیکلي او هم ژباړلي دي. زیات ژباړې له انګریزي، سویډنۍ او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي. جبار فراز، د ازادي میلمه پروګرام ته مو شراغلاست وایو. پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې، په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی، او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتېرېږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه بریږي. پښتو به مثلا په دې څخه بریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځ ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې، د بلې ژبې د کلچر، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتدارۍ د خوندیتوب لپاره پکار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولله داسې دی چې زه خپل ډېر به نه وایم، یو څو داسې اثر ما ته په مخه باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ما ته خوند راکړی دی، او تر هغه د پرې مې خوښ شوي دي چې زه ترجمه کوم، وخت پر تېر کوم، دا وخت ورکول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دی. مګر خاص په دا خاطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي، کلتوري او ځینې نور مسایل، ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپلو خلکو په مقابل کې، ځکه د دغه منځ څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر اړولې ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل وه چې که هغه ما ایسته کړي وای، یا مې ایسته کړي وای، بېخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دي، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، د روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې ته موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړ، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوانونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال. نو اوس مثلا نجیب محفوظ کراواخ دی، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال، لکه مثلا د ترکیې او هند پامک ته سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو که ته د یو لیکوال د ټولنیز احساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثارو څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې د خپل ټولنیزو احساساتونو دغه ته سم کې دا چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خو دا لیکوال د پېژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي او دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنې د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه پخپل د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي، یا د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ور ولویږې، ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه یې پلان کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوښېږي بیا را ترجمه کوم. نو د اول ځل ویل ما ته زما د معلوماتو په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده، او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته وي، د پاراګرافونو جوړښت ته، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تصنف څخه د ایستلو، یعنې دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلې وای هغه وګونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړې، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولرې، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسي. نو هغه مسایل چې ته د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي، کوم آمادګي چې ته ورته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسې هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بینۍ او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېره ګټوره ده.
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دومه ژبه چې ستاسو سره مطلب هغه ژبه ده چې ته ورسره ترجمه کوي، اوله ژبه او دومه ژبه. په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځایه پرې پوه وي، باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول. په تېره بیا یوه ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول دوار دا ډېره مهمه مسله. مثلا که ته یو تحقیقي اثر ژباړې، که ته یو داسې اثر ژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي، هغه ژبه دومره زدای چې مطلب دغه الفاظ په ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو و ترجمه ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري. همیا باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصلاحات بېلابېل اصلاحات څخه خبر وي، خپل د دغه هیواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیات زده وي، یعنې پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، لکه مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه او ناول سوداس، په دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغه باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. مګر تر اول ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اول ژبې ډېر مهم دی. ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی سي، ناخود آګاه دونه تر تاثیر لاندې راتلی سي، ډېر اسانه. هر څوک هغه که مسلکي، که اماتور ژباړنې، که ډېر ژباړې کوي، که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي او ناخود آګاه دا جملې او پاراګرافونه او دغه ژبه دغه اول ژبه تر اغېز لاندې کېږي او هغه رقم پښتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې تمورنۍ ژبه د ستا باید لیکنې ژبه هم زده وي، د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید په لیکنې اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې دپاره مطالعه ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده. د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شایم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکرو متفکرو لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي. یعنی په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوم ژبه کې برلاسی ډېر مهم دی.
پرسته ځینې کسان د ټکی په ټکی ژباړې پلوي کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړي، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخی خپل ژبې ته واړوي په خپلو الفاظو او هغه د خپل ژبې ادبی جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه د خپل ژبې رنګ او خوند ورکړي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر په دوه برخو منم، چې یو تحقیقي اثر، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډ کیسه او مطلب تاریخ دا مسایل چې دي، هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کېږي. په هغه کې یوازې الفاظ یو پښه ده دغه اثر، او روح د ننه کم دغه چې سټایل چې دی هغه بل پښه ده. کله هغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان زما په یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي. په هغه کې هیڅ راز پټه لاسوونه نه کول دي. پټه لاسوونه په دې معنی چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بل ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوونه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي، زما خپله نه خوښېږي. ادبي اثر ته د یوې کټګوري ته کراسو، دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي ډېر تکرار نشي، ستړي کوونکی نشي، چې هلته باید د لیکوال و سخت باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف دی ولولې راوایخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم ولیکې، که د بل دا ولیکې، دا به ستا تخلیق سي، دا به ستا سټایل او سبک سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو سي، دا به دوه جلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخ لړۍ ځان وساتي، مفهوم را انتقال کړي، نور امانت خلاص شو، داس نه ده، خو تحت لفظي باید نسی. یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلیم په دغه اثر باندې اغوستل شوي، یعنی مکمل پښتونی، داس نه چې لنګوټه او کمیسې د پښتو یا نور پښتو ګونې کټه یو داس، یعنی مطلب د انګریزي او د نوري چې هغه څخه بیا کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان توجه پکې شوي. په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډېر اسانه کار نه دی، ډېر ریاضت او ډېر مطالعه او ډېر تمرین ته ضرورت لري.
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور. کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهمه راسي، ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل شي؟
دا نو دار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دي، دا اول ځل چې سړی پر کاغذ باندې لیکي، دا یو خاکه ده، دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسې د ختم وروسته چې یو څه وکړم په کړکې واخیستل شي، یو اونۍ، دوه اونۍ، درې اونۍ، انسان وخت ولري، میاشت، چې بېخي هغه مسایل د چا هېر سي، بیا وروسته راولاړ سي، دا متن ولولي ولولي ولولي، څو ځله تکرار کړي، ویلولي ویلولي، د جملې سره کښته راپورته کړي، تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسېږي، تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو او رواني د پراګرافونو رواني وو ته تاوان رسولی، سکتګي په کښې کې راوسته، د هغه ځینې ایسته کې سیقلې کې سیقلې کې، تر څو چې دی روان سي، دا متن روان سي، هر پاراګراف روان سي، یو پاراګراف ته لوړ پاراګراف ته لاندې پاراګراف سره یو هغه کومه لازمي او منطقي او دغه چې د یو 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 ربط چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې پخپله ژبه باندې یو لیکنه کوي هغه رقم باید دا پاراګرافونو سره ومشلېږي او روان شي. یعنی که چیرې داسې کېدلی شي، که چیرې امکان ولري چې امانت هم پکښې کې زیانمن نه شي او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي پخپله ژبه کې په پښتو کې یا لنډه کې او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته راماتې کې د پښتو قالب ته سمه کې واقعاً په دې کې صاحب نشته. دا ښه خبره ده، خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم هم ورسره ماتېږي، نو بیا باید تر دې سړی تیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجوي، په یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي. ته خپله ژبه پوهېږه، په دې کې تجربه لرې چې سړی باید بېرته همې پښتو ته سمه کې همې بېرته مفهوم په فکر راواخلي. یعنی داسې نه چې دا ماتو راماتوالي لنډون کې باید داسې نه شي چې مفهوم ته تعامل ورسېږي.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمی اثر بل ژبې ته ژباړل کیږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نه سي او وکولی سي چې د دې کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډیره اسانه ده د لیکوال لپاره، جملې لنډې او تکرار کم کی، د معادل کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي. مطلب یو مفهوم چې په یو توری باندې رسیږي، ضرور نه دی چې پته په بغل کې بل هغه د هغه معادل مشغله ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گذاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکی پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه به دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه، آیا دلته جمله نیمه سواله کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه د اولې نیمه برخه سره څونه تړاو لري، دا آیا درېمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه گذاری ډېر مهم شی دی. نه که چېرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چېرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بېخي یو سلاتیا درجه اوړي، که چېرې درې تورې ورواړې خواته بیا بېخي مفهوم بلې خواته اوړي، نو دغه نقطه گذاری وو او د جملې لنډونو سکشتو دې شان ته لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کېږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي وو چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی، نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یو وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده. تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوه درې ورځې یو اونۍ وروسته هم نه یم توانېدلی راولاړ شوی یم. دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې ده، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته راماته کړم، یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بېرته سره جوړه کړی شم. ماته هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه راسره وه، نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بېرته عین هغه خبره ده. دا د ترجمې پروسه ده، ترجمې پروسه کې تصحیح نه کیږي، ځکه دا یوه پروسه ده، باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل شول یو کوچنی وقفه پکښې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره، بیا زما بېخي لکه څنګه ارواښاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بېخي د چای رسوي دي، د چای ریږي، بېخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي. کله چې دغه احساس تا ته وسو چې ته یو نوی شی لولي، بیا ته کولی شي په هغه کې تغیرات راولي، تر څو دا احساس تا ته نه سوي ستا دپاره هغه هغه هماغه شی دي لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کومه اصلاح نه سبق شي راوستلی. زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د نظر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
والله زندگی دلته ډېره بوخته ده، تاسو معلومیږي خپل په همدې زندگی کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واقعا دا سخته ده چې مطلب سړی دلته په بوخت ژوند کې سړی باید هم کورنۍ ته دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومانو په روزلو، د هغو په ارامولو، د هغو په تربیه کولو کې تاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې زموږ تاسو په ګډه ټولنه کې په افغانستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک ستاسو سره یو بل کومک کې کاسي. دلته باید اسې خپله رسېدګي وکړي، تاسو ته معلومیږي دا اړخ چې د ژوند یو بېخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا او دا مسایل، مگر برداشت سربیره دغه مطالعه او ترجمه ته ته زده تفریح سترګمنې ګورم ته ته زده د برداشت یو وختیا بستر ګورم لکه چې مطلب دغه ټول وختیا د نورو مسایل څخه د سټرس څخه زه که څوک چې ځای ځي ځای په یو کافه کې کښېني یو ارام موسیقي اوري د سمندر په غاړه باندې کښېني یو ځای مجلس کوي زه به دغه سترګمنې ورته ګورم ځکه دا زما هابي ده زما د خوشي هابي ده بوختیا ده چېرته زه پناه راوړم یو ګړی آرامېږم تر پخوا یې اوس یو څه فرق کړی دی ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم و او یا هېڅ ماشوم چې مینه درلودې هغه وخت چې و هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی شوی اوس هغه اوونه وخت سړی نشي ورکولی نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر د دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي هر څومره بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي ما دغه تګلاره مخته اچولې ده او تر ډېره پکې کامیابه ده
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي ایډیټ کوي او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي
دا پروسه د نه پیژن چې مطلب ساسي اشاره وکړم خاطر کې دا چیرې دی دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شی خو نه تر هغه بریده پرې چې خبره سانسور ته ورسیږي ژباړن خپل ځان ته یو سټایل لري هر ژباړن ځان ته خپل یو سټایل لري نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پرې نه چې تر هغه سره کشف شو ور وانه وړي او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یې او هغه پوه خلک یې تکړه خلک یې بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي تر ډېره پرې په دا غربي ټولنه کې دلته چې دا اثار چاپېږي تر ډېره پرې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري هغوی که یو ژباړن خپل ترجمه ورسپاري او یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي دا پړاو پر پړاو باندې حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه د هغو دغه بورډ د مسلکي بورډ د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي لیکوال ژباړن ته مشورې ورکول کېږي تر تر هغه بریده پرې لاسونه نه پکښ کې چې د ژباړن هغه سټایل او سب کو هغه مسایل ته تغیر ورکړي هغه یعنی په هغه کې بېخ زیاته مداخله نه کوي کوم مشورې وشان چور کوي کوم مرسته چ کوي هغه ډېره یعنی هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ور سره د فیسبوک کوي او هم دغه مزل چې دی وي تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي دا ډېر ګټور کار دی متاسفانه دلته ته پوهېږي چې دا څونه پاره چې کار کوي دا داوطلب دی څوک پیسې نه ورکوي حتی به هم بهلې کې خپله هم به ترجمه کوي خپله هم به په خپله تمیل کوونکي پسې ګرځي پیسې درکړي
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خوا تر سره کېږي چې هم به کتاب په خپله انتخابوي هم به یې په خپله ژباړي هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي دا خو ډېر لوی کار دی نو ساسو نظر څه دی که چیری یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کېږي اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي کوم څوک انتقاد ورباندې لري خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کېږي که داسې یو بورډ وي فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای
دغه مکمل ډول به وخت ته ولاړ دی دیک شک نسته او په دې کې هم شک نسته چې غلطۍ به هم پکې زیاتې ځکه د یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفر څلور نفر ته ارڅونه چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات کې به درې نفر یې دغه د غلطۍ او امکان کمیږي وګونه یو اثر یو شی شر راځي چې کمال ته ډیر نږدې کېږي نو تا به هم غلطۍ پکې زیاتې هم به د ژباړن مسؤلیت ډیر زیاتېږي خو ژباړن او ار د مشتاز پښتو کې وایي چې ار انسان تر خپل واسه پړ دی تر څونه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پورې د خپل هڅه کوي اخري او اسوک پیدا داسې کړي تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپل انرژي و نسپموي تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څنګه کېدل هغه نور د تر مسؤلیت په اضافه خبره ده بیا باید لوستون کې باید دې ته توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک ارڅه د خپل کوي حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي دې ته باید یو څه دی باید یو څه خپل وګریوان ته سرکښه کوي یو څه باید معاف کړي خلک
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي ملما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د ازادي ملما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو
د ازادي ملما Thank you.
ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته.